قسم کې د سهار لس بجې سوې یو ور بیا مو په سلامونو هرکلی کوو. د دې خبرونې ډیره برخه د لوبو له میدانه او د ازادي میلما پروګرامونو ته بیله سوې. ځینې راپورونه هم خپروو او ری چې د طالبانو یو ویان دا نه تاییدوي چې داعش ډله دې په افغانستان کې پر نورو هیوادونو د حملې پلان جوړوي. نن د دوشنبې ورځ ده، د غویې سور څلرمه د اپریل میاشتې څلرویشتمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې هره ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یوه ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش غوښتي چې د نومبر تر 18 پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونې وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې دغه راز کښلي چې افغان ښځینه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې دا ارزونې دي د ښځو د حقونو د یوې معتبرې متخصصې لخوا وسي او باید د نجونو او ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان ښځو او فعالانو له غوښتنو سره سره د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسې حال کې چې پرون یکشنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده. بېلابېلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډېر اوسېدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال سوی او په واټونو کې خطر دی. په سودان کې د پوځ او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ نه ورځې پخوا پیل سو. دا دوی ډلې چې پخوا سره متحدې وې په 2021 کال کې یې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. امریکا او ګڼو نورو هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماتان ایستلي، خو لا هم سلګونه بهرنیان او ډیپلوماتان د لارو د بندېدو له کبله بند پاتې دي. د جرمني د پلازمینې برلین هوایي ډګر ته به نن دوشنبه د اعتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د معاش پر سر د لانجې له کبله د دغه هوایي ډګر کارکوونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کار بندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12 بجو دوام کوي. جرمني چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګري اتحادیې د معاشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږکال له ډېرو کاربندیو سره مخامخ دی. په 2022 کال کې د نړۍ په سطحه پوځي لګښتونه 3.5% زیات سوي چې اندازه یې د ریکارډ تر حده 2.4 ټریلیون امریکایي ډالرو ته رسېدلی. دا پوځي لګښتونه تر سړې جګړې او په اوکراین کې تر جګړې وروسته په مرکزي او لویدیځه اروپا کې په کلنی ډول تر ټولو زیات سوي دي. ویل سوي اوکراین هم د جګړې په ډګر کې د روسیې د ځواکونو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل پوځي لګښتونه په بې سابقه ډول زیات کړي. د هغو معلوماتو له مخې چې د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ خپره کړي، د نړۍ 65% پوځي لګښتونه یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین لخوا سوي دي. د اروپایي ټولنې د چاپیریال یوې ادارې نن دوشنبه ویلي په اروپا کې د هوا ککړتیا هر کال 1200 کسان چې نومونه یې تر 300 کلونو کم دي مړه کوي. د دې ادارې په وینا د هوا ککړتیا وروسته په ژوند کې د نورو اوږدمهالو ناروغیو سبب کیږي. د اروپا د چاپیریال ادارې په 13 هیوادونو کې چې وویشتې د اروپایي ټولنې غړي دي تر څیړنې وروسته وویل له وروستیو پرمختګونو سره سره په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د هوا ککړتیا د روغتیا نړیوال سازمان تر سپارښتنې خورا لوړه پاتې ده. په ځنګړي ډول په ختیځ اروپا او ایټالیا کې. په دې راپور کې د روسیې ګڼ صنعتي هیوادونه، اوکراین او بریتانیا نه دي شامل، خو پکې ویل سوي چې په ټوله کې د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د اروپا د چاپیریال ادارې په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې په 2020 کال کې په اروپایي ټولنه دغه راز آیسلند، لختنشتاین، ناروې، سویس او ترکیه کې د هوا د ککړتیا له کبله 2,00,000 او 3,00,000